رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیره مننه استاد خبردون کوتا سلام د خبرونه پایل سوچ تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ویل چې د ننګرهار چارواکي ویل دي د اشتلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. نور راپورونه هم ستا چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. انتخاباتو کمیسیون وی د ولسمشری انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وی د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د ولسمشری انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورد ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې ګزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وی د داشتلې 940 نور وسلول پرون یک شنبه پاچین ولسوالۍ کې لخپل شوزو او ماشومان سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوژانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوه کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې. له څو اونیو پاچین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د داشتلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وی د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته لدی چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهرجانو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. شغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات
مردم پسیمی که مظاهره او سم روانه دیم. اوز در جرغان پا شاوخوا که در پراتو کلیو کلیوالو هم در جرغان در خلکو مرست تا وردانگلی او در طالب ترورستان پرزد دریدی لیدیم. در رضایی پا خبر در سیمی خلک لی طالبان غاری چه در دی واجنو آمیلان دوی تا وروز پاری. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېری برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسی کولی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یک شنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګری سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهرهچانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګری په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کېږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل سوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړې ده. د اوکراین پوز وی دغه دوه سرتیری د یوې ناڅرګندې منفجره وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د پوز په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکاري او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت وو. د اوکراین پوز تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1300 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیه به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انتونیو ګوترش په خبره ځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا شوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یکشنبې د ورځې د پیل په شیبو کې شوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوسوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا شوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یوه قیمتي الماس په ګډون چې 9.5 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
پکار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خبرو.
دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع او راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسګونو نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یکشنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن نه حاصل وي داعش وسلوال چې ویش مرمنیا او درې څلوېخ ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانې هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالمې لار ته د دوی د راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره د لدوی چړنی هم کې کی او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولی د دوی مرمن او ماشومان په خوندې ډول ساتل شوی دي په یو ځنګړی ځای کې. دوی د پاره ټول لمړني خدماتونه هم برابر شوی دي.
ښاغلی خوګڼی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یوه هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروستۍ ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکایي یوې بې پیلوټه الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شوو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کروالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کروالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1144 تنه وژل شوي او 3909 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشي شوي په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدني ښار کې پرون یکشنبې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. دلی مل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته وایي د برمته توپ په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ بل دې ځای ووځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د جمهوری ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عدالانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډېره سیاسي دی.
په دغه اوو ولایتونو کې هم د تفتیش او د بې شمېرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غور لاندې ونیول شي. ډېری دلته موخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي د دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون باندې فشار راوړي تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یوه انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دی دا استقلال ته نه کوي، د دې په چارو کې مداخله کوي. دا خپل د مظاهری چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کیږي دا دې معنی لري چې د خلکو خپل پایله ومنله، رسمیت یې ورکړي. غیر له خو دوی باید پرېږدي نظري ولیږي خپل تاسو خو نه شي کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د نظرونو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاکې رایې ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپل قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې دا خلکي کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولي د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. په بلخ ولایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کوم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300,000 جنجالي رایې دي.
بیا شمیرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون لمخې چې هلته لومړنۍ شمیرنه شوي اوسي، تخت واقعي د صندوق او سق واقعي د ټولو رایو معلوم اوسي. کمیسیون د سخت مشکل لري، یعنی هغه صف چې دوی لنګ کړی هغه واقعي نه دی. له هغو څخه هغه رای باید ووځي چې 1,200,000 رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استفاده شوي دي. همدارنګه هغه رای چې 1,500 شایدي چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبلوي، هغوی په قرنټین کې ښي. په دې اړه باید وضاحت ورکړل شي چې اول په قرنټین کې دي. معلومات یې نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو څارونکو او مشاهدینو سره شته. نو کله چې دا رای نشته، دا په دې معنی چې دا رای خیالي دي یا دا رای چې دي دا مشکل لري. د دې مشکل باید موږ ته روښانه شي، او که روښانه نه شي نو دا رای قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور زکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغه ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغلته درغلې کړې دي. دوی دغلته د پرتل امغه د بایومټریک خبره چې دوی یادې دوی دغلته هغه د بایومټریک رای نه لري او نور درغلې پکې شوې دي. زه خو مثال درته د فاریاب او سرپل او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحه د دوی تر یو ډول د زور واکې او تر نفوس لاندې وي او دغلته په انتخاباتو کې همدې ټیم خدای بالا درغلې کړې ده. نو دوی سره دا ډار دی چیرې په دغسې ولایتونو کې رای بیا وشمیرل شي نو ښکاره ده چې د دولت ساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه و ولایتونه چې د رایو د بې شمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوی او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجه د 300,000 رایو پر باطلېدو ده او له کبله د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې دغه رای نه باطلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 300,000 رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رایه چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلې دل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بل خو دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغه رایو باطلې دل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملونو لوایحو پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تور سپینې رایې سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمېرنه وکړي او له هغې وروسته هغه محلونه یا هغه محلونو رایې چې باطلېږي او د طرزالعمل سره مطابقت نه لري باطلې شي او بایومټریکي معلومات نه لري او کومې چې د طرزالعملونو سره موافق دي هغې ته صحت ورکړي. بدبختانه دغې عملیې نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300,000 رایې دې باطلې شي، په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رایې باطلې کړي او نه هم د تفتیش او بیا شمېرنې نه مخکې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون په وړاندې په رڼا کې پر مخ.
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسیون هم د دغو 300,000 جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسیون تر شدید فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا ارک مستقیم ډول د کمیسیون د مشروع او قانوني پریکړه مخنیوي کوي او کمیسیون دا جرأت نه کوي چې دغه رایو په اړه پریکړه وکړي. نو تر هغه چې کمیسیون په دې رایو پریکړه نه کړي د شکایت تاسو کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوري ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا ور باندې فشار شته. شغله یار د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د هیڅ چا فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسیون څخه مو هیله داده د همیشنۍ هیله مو داده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخلي، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله داده چې د دوه اتهاماتو په وړاندې هم د خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي. همدارنګ ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید د ولست سره شریک شي.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکېچ د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمېږي، د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي، د موږ ټولې کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري را غواړو.
د دولت جوړونکو ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو اورګانونو او لوریو تورونه لګولې دي. شغلی یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي غیر قانوني غوښتنې نه مني.
لبد مرغ چې د ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې، پر انتخاباتو پر کمیسیون باندې، پر نړیواله ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې موږ د نړیوالو شریکانو باندې داس تورونه لګولې دي چې هغه په هیڅ توګه د توجیه وړ نه وي او نه دوی تر اوسه دا توانېدلي دي چې دغه کوم سند او ثبوت وړاندې کې موږ هم په وارو وارو دا ویل دي انتخاباتو کمیسیون څخه مهله کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او د ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنه کې او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدین خودزون د ټاکنو خپلوا کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلکو د منلو هڅې کوي. موږ د قانون او طرزالعمل له مخې سره موارد ورته وړاندې کړي دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړې ده ورسره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړي دي او دوی وضع کړي دي هغه مو هم ورته ایښي دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادې د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. دغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول دی دولتي اداراتو تر کچه د جمهور رئیس څنګه کولای دي په کارو کې مداخله وکړي. په ټول هیوادونو کې ټول ټاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لري چې هغه یو تدیر په درنښت سره ټول ګوري او واقعنا سرنوشت یې څو کلونو همدا کمیسیون ته نه یې سي باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوزي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ټینګار کوي چې ټولې انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
د موږ غوښتنه د محترم ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون دغه ژمنه د ټولو ملت سره ترسره کړې ده چې بغیر له بایومټریکي رایې نه بل رایې موږ ته ارزښت نه ده او په همدغه اساس موږ تور سپینې رایې جدا کوو.
د تورونو لګولو د دینو رایو جنجالي کېدلو او د لمړنیو نتیجو ځند د عامو افغانانو غوسه هم پرولې ده. د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې دوی پر رایو ملنډې وهل سي وي دي.
بغرالي خبره کوم وردا د انتخابات فایل دي جری لاین کې دا وځي چې څنګه په وي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل دي جری لاین کې هر کم چې هغه سی وي چې ډاکټر الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دي جری لاین کې درایا ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مرکه. السلام علیکم و احترام به سلام.
ته د دانګام د ولسوالینه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم رښتنه هلکی کې دا چې چیرې نو هر څوک چې ګټونه کوي کې زما راي دی به ته واپس راکې ځاغه تاړو راي ورکوم نه ځکه چې دا پریشان وهل دي چې مې چې تیریږي او نن یې اعلان او سبا یې اعلان او دا هغه شی دا دا چې دا خدای کمیسیون یې د هیڅ ختمول غواړي او یا زمونږ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وهي. والسلام په احترام.
تب نسان د انتخاباتو قانون د څلرمې ماده د 19 فقره لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت لنیږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات
اول خو به ډیره خو وسیږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکاران ته نور اجازه ورکړي تر څو هغه د تفتیش او بیاشمن پروسه بشپړه کړي او که چیرې تاهیانن بیا هم هغې ته اجازه ورنکړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به خپله پریکړه د قانون په رڼا کې اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولی سي خپل شکایتونه د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون یې د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپالنې ډله راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار راوستلو ته ترجیح ورکړې ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نه شي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دغه زور په واسطه فشار په واسطه د غوړې کمیسیون دې ته اړ کړي چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که ناپاکې دي. دوی هم باید نظرونه پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې موږ یو سمه قانوني پایله به ولرو غیر له هغه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرزالعملو دي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څېړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع ګڼي. یوسف رشید وایي
چې ریسکارت کمیسیون هم دې خاطر جوړ شوی ده چې کله د انتخاباتو کمیسیون خپلو کړنو کې ډېر دقیق ونه اوسېږي یا حق طرفي ترې کېږي، نو د کره اسنادو په درلودو سره ریسکارت کمیسیون کوي. خو دلته ویره دا ده چې داسې نه شي چې پر ونې لحاظ باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه، یو مشخص مثلا کاندید ګټونکی شي او دوی پایلونکی اعلان شي، او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په کمه باندې یا د دې په ګټه باندې
عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز